بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. د تهران راډیو له سهارنۍ یو ساعته خپرونې سره زه الیاسغر عابدي سره د ملګرو ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو، په دې هیله چې د خپرونې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړئ. نن د سه شنبې ورځ د 1403 لمریز کال د دلوي یا سلوغی د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له 1 او د 1438 قمري کال د رجب د میاشتې له 6 نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو، له معمول سره سم به لومړی تاسو ته د ایران او ورپسې د افغانستان او همداشان د سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې سي. بیا به هم په غزي کې د سیونیستي رژیم له لوري د ترسره شویو ورانیو په باب یوه سیاسي تبصره واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم د ټاپ 10 یا د لسو غورو سیزونو تر عنوان لاندې یوه معلوماتي خپرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ چې ورسره به زموږ د نن ورځې سهارنیو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران به د پاکستان د سمندري ځواکونو په نړیواله مانوره کې برخه واخلي. په بیرجند کې د افغان کنسولګرۍ د خلاصېدو لپاره د ایران د چمتووالي اعلان. تیره شپه د امریکا منتخب ولسمشر ټرمپ د لوري په مراسمو کې د سیونیستي مذهبي مشر د وینا په ترڅ کې ترسره سو. حماس غورځنګ اعلان وکړ چې د سیرانو د تبادلې دوهم پړاو راتلونکې اونۍ کې ترسره کیږي. الجولاني ټرمپ ته د مبارکۍ پیغام ورکړ او د امریکا د بریا هیله یې وکړه. اسرائیل رژیم سره د تیلو په برخه کې د اردوغان لخوا د مرستو پورې اړوند اسناد شوه سوي، او نتنیاهو له ټرمپ سره د سمدستي کتنې غوښتنه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال محمد باقری اسلام آباد ته په خپل سفر کې د دې په بیانولو سره چې د ایران او پاکستان چارواکو هوکړه کړې چې د دواړو هیوادونو سرحدات په امن او سوداګریزو سرحداتو باندې بدل کړي، وویل موږ د پاکستان د سمندري ځواکونو په نړیواله مانوره کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې ده او موږ به هم پکښې ګډون وکړو. جنرال محمد باقری د پاکستان له دفاع وزیر سره تر کتنې وروسته خبري اعلان ته وویل موږ زموږ پلاوی نن د پوځ له قومندان د هوایي ځواکونو له قومندان لومړي وزیر ولسمشر او دفاع وزیر سره ملاقاتونه وکړه او په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وسوې چې له ټولو مهمې د سرحداتو د امنیت او د سوداګریزو چارو پورې اړوند وه. جنرال باقری ټینګار وکړ چې د ایران او پاکستان وسلوالو ځواکونو په سرحداتو کې د امنیت او له تراکرو سره د مبارزې او همداشان د سیمې او د افغانستان پاکله خبرې اترې کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي خراسان د ماموریت مشر اعلان وکړ چې دا ولایت په بیرجن کې د افغانستان د کنسولګرۍ د پرانیستلو لپاره چمتو دی. دا وړاندیز ګاونډی هیواد ته سپارل سوی او موږ د افغانستان د سرپرست حکومت د ځواب په تمه یو. دا واله راپور سرسم په جنوبي خراسان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د استازي توب مشر افسانه ابراهیمی وویل دا وړاندیز ګاونډي هیواد ته ورسپارل سوی او موږ یې د یوې پریکړې په تمه یو. افسانه ابراهیمی د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په ټینګار سره وویل جنوبي خراسان ولایت په مختلفو لارو له افغانستان سره خپله دوستي او ورورولي ثابته کړې ده او موږ تمه لرو چې بل هیواد هم خپلې ژمنې پوره کړي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د ایران په مختلفو ښارونو کې رسمي استازولۍ لري په شمول د تهران، مشهد او زاهدان. د افغانستان په چارو کې د ایران او د پاکستان ځانګړو استازو کتنه کړې ده. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړی استازی پاکستان ته د په سفر کې په اسلام آباد کې له خپل هم رتبه محمد صادق خان سره د سیمې او د نړۍ د روانو بدلونونو په هکله خبرې اترې وکړې. صادق خان په خپله رسمي اکسپاڼه کې ولیکل نن د افغانستان په چارو کې د ایران له ځانګړي استازی هاشم اشجعزاده سره په ځینې مسایلو باندې خبرې وکړې. په دغه کتنه کې په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا میری مقدم او په تهران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر تیپو هم حضور لرل. د پاکستان ځانګړی استازی یادونه وکړه چې دواړو لورو د نړیوال جیوپولیټیک او سیمه ییزو ننګونو په اړه خبرې کړې دي او دې نتیجې ته رسېدلي دي چې پاکستان او ایران باید له ننګونو سره په مقابله کې همکاري وکړي. همداشان د افغانستان د سترې محکمې چارواکي د ایران د بهرنیو چارو وزارت له حقوقي مرستیال سره کتلی. نور حال زموږ له خبریال څخه واورئ.
د افغانستان سرپرست حکومت د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ قضایي پلاوي د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره په تهران کې کتلی دي. د سترې محکمې د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالرحیم راشد وایي عبدالملک حقانی له ایراني چارواکو غوښتي چې پر اعدام د محکومو افغان زندانیانو لیست له افغانستان سره شریک کړي او د هغوی د اعدام پر ځای د بدیل لارې ولټوي. ښاغلی راشد وایي د سترې محکمې اداري مرستیال په دغه کتنه کې زیاته کړې چې ایران باید دغه هیواد کې میش افغان کډوالو ته د کار، زده کړو او نور شرعي حقونه تامین کړي او د زندانیانو په سپارلو کې د دوی سره همکاري وکړي.
د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال ښاغلی کاظم غریب آبادی سره په لیدنې کې د قضایي او عدلي برخو کې د همکاري پر ټینګښت په ایران کې پر اعدام د محکومو افغان زندانیانو لپاره د بدیلو لارو سنجولو، ایران کې د افغان کډوالو د حقونو پر تامین او یو شمېر نورو ضروري مواردو تفصیلي خبرې وکړې.
ورته مهال کاظم غریب آبادی له افغانانو سره د ښه چلند ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې نږدې راتلونکي کې به 1500 افغان زندانیان افغانستان ته انتقال کړي.
ښاغلی کاظم غریب آبادی ژمنه وکړه چې ایران کې له افغان زندانیانو او کډوالو سره به د اسلامي اخوت له مخې نرم چلند کوي او د دوی حقونو ته به رسیدنه کوي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ یو لوړ پوړي پلاوي تهران ته سفر کړی. افغان پلاوی په ایران کې د میلیونو افغان کډوالو له کوربتوب او میلمه پالنې مننه کړې ده. فضل غنی حقمل، تهران، اډیو کابل.
د خبرونو دوام. ترامپ د امریکا د 24 ولسمشر په توګه د کانګرس په ودانۍ کې د یو لړ رسمي مراسم په ترڅ کې چې پکې د امریکا مخکنی ولسمشران بایدن، اوباما او کلینټن او جورج بوش او همداشان یو شمېر لوی سرمایه‌داران لکه د فیسبوک مشر مارک زاکربرګ، د تسلا مشر ایلان ماسک، د امازون مشر جیف بیزوس او د اپل د کمپنۍ مشر تیم کوک او یو شمېر نور چارواکو ګډون درلودل د لوري مراسم ترسره کړ. هغه په دغه مراسمو کې یو ځل بیا په ټاکنو کې د درغلیو ادعا وکړه او د بایدن په مخ کې د هغه حکومت یې ناکارنده او فاسد وبلل. د امریکا نوی ولسمشر ټرمپ د پاناما د اوبلاري د نیولو او د مکسیک خلیج ته د امریکا د خلیج د نوم ورکولو او د میلیونونو غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره خبرې وکړې. د لوري په دغه مراسمو کې یو یهودی سیونیستي مذهبي مشر وینا وکړه او د اسرایلي اسیران سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره د یهودو د تورات ځینې برخې ولوستلې. ټرمپ همداشان د یو زرو شپږ سوه شپېته هغه افغان پناه غوښتونکو پروازونه یې امریکا ته کنسل کړي چې ټاکل سوي وه. د اس آی وي پروسې په چوکاټ کې امریکایان سره د کار په خاطر په ویزو سره امریکا ته ولاړ سي. د حماس غورځنګ د یوې اعلامیې په صادرولو سره اعلان وکړ چې د اسیرانو د تبادلې دوهم پړاو به د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره سي او د هغو سیونیستي اسیرانو لیست چې ټاکل سوې ده خوشي سي د شنبې په ورځ به سیونیستي رژیم ته ور وسپارل سي. په مقابل کې به سیونیستي رژیم هم د فلسطیني اسیرانو د خوشي کېدو په موخه لیست اعلان کړي. ټاکل سوې ده چې د تبادلې په دوهم پړاو کې د هرې سیونیستي اسیرې په وړاندې پینزوس په عمر قید محکوم سوی فلسطینی بندیان خوش سي. د تبادلې لومړی پړاو د اوربند د ټینګېدو څخه یو ورځ وروسته یعنی د دوشنبه په ورځ ترسره سو چې په ترڅ کې د دروي سنسي اسیران د خوشي کېدو په مقابل کې نیوي فلسطینی اسیران خوش سول. خوشي سوی فلسطینی اسیران په غزه کې د زرګونو خلکو له هر کلی سره مخ سول چې له مقاومت څخه په ملاتړ کې شعارونه ورکول او د شهید اسماعیل هنیه او شهید یحیی السنوار انځورونه په لاسونو کې نیولي وو. د سوریه د تحریر الشام ډلې مشر او د نوي دولت رئیس ابو محمد الجولانی د یو پیغام په صادرولو سره ټرمپ ته د هغه د ولسمشرۍ په خاطر مبارکي ورکړه او د ټرمپ بیا ځلې ټاکل کېدی هغه باندې د امریکا د خلکو د باور نښه وبلله. الجولانی په دغه پیغام کې له څرګنده کړې ده چې د ټرمپ تر مشرۍ لاندې د سوریه او امریکا اړیکې او ملګرتیا د خبرو اترو په بنیاد باندې وده وکړي. الجولانی د خپل پیغام په پای کې زیاته کړه چې د ټرمپ لپاره د بریالیتوب او د امریکا د ولس د ځواک او پنځونې د دوام هیله کوي. د ترکیه په پارلمان کې یو استازی داسې سټلایټي انځورونه او د کښتۍ چلونې داسې اسناد وړاندې کړ چې اسرایل رژیم سره د تیلو په برخه کې د ترکیې د مرستو ښودنه کوله. د ترکیې د دغه استازی ویډیو چې ګرګرلی اوغلو نومیږي په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوې ده. په دغه ویډیو کې د ترکیه د پارلمان استازی وایي چې په غزه باندې د سیونیستي رژیم د جنایاتو سره سره ترکیه اسرائیل ته د هغه د ضرورت تیل ورسول. هغه زیاتوي چې د ترکیه تیل وړونکې کښتۍ ایټالیا ته د تیلو د صادراتو په پوښښ کې اسرائیل رژیم ته تیل رسول او د حیفا په بندرونو کې خالی کول. دا په داسې حال کې دی چې اردوغان ویلي چې په غزه باندې د اسرائیلو د وحشیانه بریدونو په خاطر له دغه رژیم سره یې خپلې سوداګریزې اړیکې بندې کړې دي. د سیونیستي رژیم دولسم خبری چینل اعلان وکړ چې نتنیاهو غوښتنه کړې ده چې په راتلونکې اونۍ کې په واشنگټن کې له ټرمپ سره ملاقات وکړي تر څو د غزې د هوکړې له سعودي عربستان سره د اسرائیلو د اړیکو د رغولو او د ایران د اټومي پروګرام په هکله خبرې وکړي. نتنیاهو ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي دي چې موږ باوري یو ټرمپ د اسرائیل رژیم او د امریکا ملګرتیا له مخکې نه زیاته پیاوړې کوي او ادعا وکړه چې د ټرمپ د واکمنتیا په نوي پړاو کې به د ایران محور او حماس غورځنګ ته ماته ورکړي. بل خبر دا چې په کابل کې د چین سفیر په روند دواړو وادونو د اویا کلنو اړیکو د لمانځلو په مناسبت وویل چې بیجینګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه کې اخبار کړی ویلی دی چې په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه جوړه سوه. په دې غونډه کې د طالبان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
قدرمن اوریدونکو، د سینستانو لخوا په غزه کې ترسره سوي ویجاړې زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړي. د غزې په ترانګه کې د اوربند وکړي له اجرا او د سیونیستي پوځیانو په شا تګ سره په زرګونو فلسطینیانو خپلو کورونو ته ستانه سوي. دا په داسې حال کې دی چې په غزه کې له کنډوالو پرته بل څه نه دي پاتې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند فرحان حق ویل غزه د بیا رغونې او ماین پاکولو لپاره میلیاردونو ډالرو ته اړتیا لري. هغه وویل موږ چمتو یو چې په غزه کې د فلسطین خلکو ته د بشري مرستو د لیږدولو په بهیر کې مرسته وکړو. موږ هیله لرو چې هره ورځ په سلګونو لارۍ دې سیمې ته واستول سي او په خوندي ډول مستحقو ته وروسپارل سي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند مرستیال وویل د غزې د ترانګې زیاتره برخه او د هغې زیربناوې یعنی بېخبناوې ویجاړې سوي دي او موږ به یې د بیا جوړولو لپاره هلې ځلې وکړو. په غزه کې وضعیت کړکېچن دی. زیاتره زیربناوې ویجاړې سوي. سیونستانو زیربناوې په داسې ډول ویجاړې کړي دي چې له دې څخه څرګندېږي چې سیونستانو په قصدي توګه په هغوی حمله وکړه تر څو په غزه کې د اوسېدو ځای پاته نه سي او دوی کولای سي خپل اشغال پراخ کړي، د یو ډېرې ځمکې غصب کړي تر څو هلته شارګوټي جوړ کړي. په دغه ترانګه کې روغتونونه، ښوونځي او کورونه ویجاړ سوي. په ځینو سیمو کې هر څه له خاورو سره خاورې سوي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې ویجاړ سوي ودانۍ د غزې د استوګنې 90% برخه جوړوي. د دغه سازمان په وینا 168,000 د استوګنې کورونه ویجاړ سوي او 268,000 نور واحدونه سخت زیانمن سوي دي. همداراز د اسرایلو د درنو وسیلو او ټانګونو لخوا کرنیز ځمکې هم تخریب په ډنډونو او کندو بدلې سوي دي. د ټولو ویجاړیو سره سره اوس چې اوربند پیل سوی د غزې اوسېدونکي بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. ډیری یې نه یوازې خپل کورونه او د ژوند کولو سیمې ویجاړ سوي بلکې خپل عزیزان یې هم له لاسه ورکړي دي. ایف پی خبري اجانس ته یو کډوال له خولې ویلي زموږ ژوند تباه سوی، حداقل 40 کاله لازم دی چې موږ بیرته خپل ژوند په عادي ډول پیل کړو. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د غزې جګړې له 50 میلیون ټنو څخه ډیر کثافات پریشي چې د سلو څخه زیاتو لاریو او بشپړه وخت کارګرانو سره لري کولی به 15 کاله وخت په بر کې ونیسي. د کثافاتو لري کول د دې حقیقت له امله هم پیچلی دی چې په لوی مقدار نه چاود توکي او نور زیان رسوونکي توکي او همدارنګه د انسان پاتې شونې هم پکښې شامل دي. له بلې خوا د خوړو او حفظ الصحې نشتوالی لا هم یوه جدي ستونزه پاتې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د روغتیا د برخې پر بشپړې ویجاړۍ د نیوکې تر څنګ د بیا رغونې لپاره د پراخو پانګونو اړتیا اعلان کړه چې د ملګرو ملتونو اړوند دغه سازمان د اټکل له مخې د بیا رغونې لپاره لږ تر لږه 10 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري. په غزه کې د روغتیا پاملرنې زیربنا پانګونې ته اړتیا ده. له 3500 څخه زیات ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ سره مخ دي. د 350,000 کسان چې په پټو او اوږدو ناروغۍ اخته دي ورته درمل نسته او د بې شمېره کسانو ژوند له خطر سره مخامخ دي. دغه کمښت د وژونکو ناروغۍ د خپرېدو لامل سوی، په ځانګړې توګه د بې ځایه سویو خلکو ترمنځ. د مرستو لارۍ اوس غزې ته روانې دي خو خوراکي توکو او درملو ته لا زیات اړتیا ده. روغتیایي شبکه نسته، د درملنې مرکزونه او ډاکټران نسته. په دې اړه د غزې د ترانګې د رسنیو فعال سند حسونه وویل اوس مهال د غزې ترانګې 150 نوي فیصد اوسېدونکو د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي او 150 3 لکه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي. د سیاسي تفسیرې پای. قدر من اوریدونکو، د پروګرام په دوام کې به هم د ټاپ 10 یا د لسو غورو سیزون تر عنوان لاندې یوه معلوماتي خپرونه درته وړاندې سي او له هغه وروسته به هم ساسو په غږونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واوري چې ورسره به زموږ د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ساسو له حضوره رخصت سو. زموږ سره مله وسئ www.parstoday.ir/pace زموږ د ویب پاڼې درک دی او pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی.
Make it. ستا د خایست گلونه ډیر دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، زه جمیل بنگش ل خپل ګران ملګری
علی اصغر عبیدی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی چې استاد خیس ګلونه ډیر دی پیغام یو بلا برخه تاسو ته وړاندې کړو، هله چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړی.
بیان کیږي
ګران اوریدونکو، د ایران خاوره له ډېرې مودې راهیسې د علم او تمدن زانګو پاتې سوې ده، او د نن ورځې نړیوال تمدن د هغو لاسته راوړنو او بریاوو پوروړی دی چې په مختلفو زمانو کې په دې خاوره کې ترلاسه سوي دي. شاید تاسو لپاره په زړه پورې وي چې پوه سئ چې اوس مهال د علمي تولیداتو په اړه د ورسیو معلوماتو پر اساس د ایران اسلامي جمهوریت په 2021 میلادي کال کې په نړیوال نظام او د ویب ډیټا بیس او د حوالې په شاخص یعنی د ساينس ویب پاڼې کې په نړۍ کې 15 ځای لري. همدا اوس ایران داسې پوهنتونونه لري چې د نړۍ په کچه فعالیت کوي. د دې پوهنتونونو ډیری لوړې درجې لري او ډیری مقالې په نړیوالو مراجعو کې خپرې شوي هم دي. په دې پروګرام کې به د ایران د غوره پوهنتونونو لس نمونې وړاندې کړو، تر څو تاسو د دوو پوهنتونونو په پیژندلو سره په ایران کې د علم د پرمختګ کتونکي اوسئ.
ایزنو لومړی پوهنتون چې په دې لیست کې د غوره پوهنتون په توګه ځای کېدی شي د تهران پوهنتون دی. ډېر محصلین او پوهان په دې باور دي چې تهران پوهنتون لا پیل رئیس د ایران تر ټولو غوره او بهترین پوهنتون دی. د تهران پوهنتون په هیواد کې د لوړو زده کړو په اړوند بنسټونو او مؤسسو کې لار اړخه لوړ مقام لري. دا بے دلیل نه ده چې دا پوهنتون د مور پوهنتون او د ایران د لوړو زده کړو سمبول بلل کېږي. د تهران پوهنتون د معرفي کولو لپاره په لنډ سپینوي کې باید یادونه وکړي چې دا پوهنتون 15 پوهنځي، 9 کیمپسونه او 14 څیړنیز مرکزونه لري. یو لاغو ټکو چې باید د تهران پوهنتون په معرفي کولو کې ځانګړي توجه ورته وشي، د دې پوهنتون څیړنیز فعالیتونه دي. د تهران پوهنتون د 2014 کال د مارچ په میاشت کې جوړ شو. په ایران کې یو بل مشهور او علمي پوهنتون سنتي شریف پوهنتون دی چې هغه هم په تهران کې دی. هغه نوماندان چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، ستورپیژندنې او کمپیوټر اولمپیادونو کې د سرو زرو میډالونه لري کوي شي په اسانۍ سره په دې پوهنتون کې زده کړې وکړي. البته یوازې هغه کاندیدان چې د اولمپیا د سرو زرو میډالونه لري په دې پوهنتون کې زده کړه نه کوي، بلکې هغه نوماندان هم چې د داخلي کانکور په ازموینه کې غوره نمرې ترلاسه کوي په دې پوهنتون کې د ګډون چانس لري. ډېر هغه کاندیدان چې په دې پوهنتون کې زده کړې کوي د ایران د پوهانو په توګه پیژندل کیږي. دا پوهنتون د مطالعې په دریو کچو کې د انجینرۍ او لومړني علمي کورسونه وړاندې کوي. لیسانس، ماستر او دکتورا د سنتي شریف پوهنتون د نیمه پیړۍ د فعالیت پایله ده چې سلويخ زره کسان فارغ التحصیلان شوي چې ډېر یې د ایران له مخکښو مدیرانو دي او په علمي ډګر کې د تلپاتې شخصیتونو دي او د علمي نړۍ لپاره د ارزښتناکو خدماتو سرچینه حسابيږي. د سنتي شریف پوهنتون چې په 1440 کال کې د ممتازو پوهنځیو د غړیو، څیړونکو او تکړه محصلینو په مرسته جوړ شوی، هر کال د آی ایس آی لا 1500 زیاتې مقالې او 1500 مقالې په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې خپریږي او تر 1500 زیات د پوهنتون وی بیا کاغذونو ته زرګونه بیا مراجعه بیا ترسره کیږي.
بیان کیږي
Thank you.
د امیر کبیر صنعتي پوهنتون د تهران پولیټیکنیک هم د ایران یو له غوره پوهنتونونو څخه دی چې په تهران کې موقعیت لري. دغه پوهنتون په 1906 لمریز کال یعنی په 1905 میلادي کال کې د تهران پولیټیکنیک تر عنوان لاندې فعالیت پیل کړ او بیا د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون ته وده ورکړه. د امیر کبیر صنعتي پوهنتون اوس مهال په ایران کې تر ټولو غوره تخنیکي او انجینري پوهنتون دی چې فعال دی او هر کال د صنعت په ډګر کې ډیر کسان روزي. په ایران کې بل لوړ پوهنتون د علم او صنعت پوهنتون دی چې په تهران کې موقعیت لري. دا پوهنتون په 1944 لمریز کال یعنی په 1915 میلادي کال کې د صنعتي شریف پوهنتون په شان جوړ شو. یوازنی پوهنتون دی چې په منځني ختیځ کې د اورګاډي علومو پوهنځی او د پرمختللي انجینرۍ پوهنځی لري او د ډیرو کلونو لپاره دا یوازنی پوهنتون و چې په ایران کې د هنر او معمارۍ پوهنځی هم درلوده. دا هم باید یادونه وسي چې دا په ایران کې یوازنی پوهنتون دی چې د اقتصادي ودې او پلان جوړولو په برخه کې تخصص لري او مسلک دی. همدارنګه د نړۍ په کچه پروژې لکه د نوي د سپوږمکۍ ډیزاین، زفر علم او صنعت، د ملی سایبر دفاعي شیلد پروژه، د جټ الوتکو د انجنونو ډیزاین او د ملی بی کلاس ګاډي پلیټفارم ډیزاین د دې پوهنتون له ځانګړو پروګرامونو څخه دي.
ایسنو د خواجه ناصر الدین توسی صنعتي پوهنتون په ایران کې د ټکنالوژۍ تر ټولو زوړ پوهنتون بلل کیږي، ځکه چې بنسټ یې په 1900 کال کې د پوست او تلیګراف د عالی ښوونځي په نوم یادیږي. د ایران د اسلامي انقلاب په دوام او د کلتوري انقلاب د عالی شورا په منظوري سره دغه پوهنتون په 1900 کال کې د لوړو زده کړو د 9 مرکزونو په یوځای کولو سره په اوسني شکل کې د تخنیکی او انجینرۍ د پوهنتون په نوم جوړ شو. په 1900 کال کې د خواجه ناصر الدین توسی په نوم بیا ونمول شو. د دې پوهنتون او نورو پوهنتونونو په نوم کې د صنعتي کلمه یا ټکی دا معنی لري چې دا یوازې د انجینرۍ او بنسټیزو علومو په برخو کې زده کوونکي معنی. دا پوهنتون چې په تهران کې موقعیت لري یو لالومړی درجه پوهنتون دی. د نړۍ په کچه د پوهنتونونو د درجه بندۍ لپاره د باور وړ ډیټابیس له مخې د خواجه ناصر الدین توسی صنعتي پوهنتون د پام وړ پرمختګ او ودا کړی ده. د آی ایس آی درجه بندۍ ډیټابیس د شمیرې له مخې دا پوهنتون په نړۍ کې د 1% علم تولیدونکو یو پیژندل شوی دی.
بیان کیږي
پزرپورې خبره ده چې تهران قسم د ایران د پلازمینې په توګه د ایران د لوړو پوهنتونونو مرکز دی، خو په نورو ښارونو کې هم لوړ پوهنتونونه ویاړ رامنځته کوي. د اصفهان پوهنتون چې بنسټ یې په 1915 لمریز کال کې ایښودل سوی د علم په تولید کې د ایران له غوره پوهنتونونو څخه دی او د بشري علومو د څېړنې په برخه کې دریم مقام خپل کړی دی. د دغه پوهنتون لوړه علمي کچه په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې د ګڼو کتابونو او علمي مقالاتو د خپرېدو، د بشپړ استاد او مرستیال استاد په رتبو د استادانو شتون او همدارنګه په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون له امله ده. د گرین میټریک ویبپاڼې په درجه بندۍ کې اصفهان پوهنتون د ایران د 240 پوهنتونونو په منځ کې وهم ځای لري او د نړۍ د اتیا هیوادونو د 900 پوهنتونونو په منځ کې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ په کچه 200 ځای خپل کړی و. د تبریز پوهنتون هم په 1900 میلادي کال کې جوړ سو. د سیویلیکا ډیټابیس د احصایې له مخې چې هر کال د خپرو شویو مقالو په اساس احصایې خپروي، د تبریز پوهنتون د سبسیو مقالات او کنفرانسونو پر بنسټ د ایران له 10 غوره دولتي پوهنتونونو څخه دی. تبریز پوهنتون په خپله کارنامه کې ډیر ملي او نړیوال ویاړونه لري. تبریز پانتون د تامسن رویټرز په درجه بندۍ کې د نړۍ په کچه د 1% تر ټولو اغیزمنو پانتونونو په سر کې ځای درلوده. په 2014 میلادي کال کې د هالند د لیډن انسټیټیوټ په درجه بندۍ کې په ایران کې دویم او په نړۍ کې 501 جشم مقام درلود. د لیډن په درجه بندۍ کې د نړۍ 1% لوړ پورو ساينس پوهانو، د هیواد د تکړه ساينس پوهانو او د ایران د علمي مخکشانو د لقبونو ترلاسه کول د دې پوهنتون د لوی شمیر پروفیسرانو لخوا او د دې پروفیسرانو نفوذ په مهمو علمي اتحادیو او د نړۍ د مجامعو په غونډه کې د تبریز پوهنتون د ایران له 10 غوره پوهنتونونو یو او د هر اړخیز پوهنتونونو په قطار کې شپږم مقام او د بشري علومو په تولید کې د ایران د غوره پوهنتونونو په قطار کې لسم ځای نیول د دغو ویاړونو یوه برخه ده. همدارنګه د پانتون په لویو نړیوالو اتحادیو کې فعال شتون لري، لکه د نړۍ د پانتونونو اتحادیه IAU، د نړیوالو پانتونونو اتحادیه IUC او د قفقاز سیمې د پانتونونو اتحادیه.
ایزانو د زړوالي له نظره د مشهد د فردوسی پانتون په 1928 کال کې جوړ شو او د پوهنځي او تعلیمي مرکزونو د اندازې او شمیر له مخې له 300 هکټرو زیات مساحت لري. د ایران په شمال ختیځ سیمه کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز هم بلل کیږي. د فردوسی پانتون اهمیت او لوړ علمي سویه او د شیعیانو د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام له سپیڅلي زیارت سره دغه پوهنتون نږدېوالی ډیر مغیر ایرانی او په ځنګړی توګه مسلمان محصلین په دې پوهنتون کې زده کړې ته متوجه کړي دي. د مشهد فردوسی پوهنتون په داسې حال کې چې د هیواد په یوه وچا او نیمه وچا سیمه کې موقعیت لري، د خلید او مناسب هوا شرایطو سره شنه کیمپس لري. د مشهد فردوسی پوهنتون له 2002 کال راهیسې په هیواد کې د لومړي پوهنتون په توګه د پوهنتون د شنه کمیټې او د چاپیریال ساتنې کیمپونو په جوړولو کار پیل کړ او په 2018 کال کې نوم بدل او په شنه پوهنتون بدل شو. د شیراز پوهنتون چې په 1925 کال کې جوړ شوی د ایران یو لاسترو او مهمو پوهنتونونو چې دغه هیواد د څیړنیز قطب په توګه هم شمیرل کیږي. په دغه پوهنتون کې اتیا د لیسانس پړاوونه، یو سلو درې اتیا د ماسترۍ کورسونه، یو سلو دوه د دکتورا تخصصي کورسونه او یو حرفه‌ای ډاکټریټ کورسونه په لاره اچول کیږي چې اوسمهال د شیراز پوهنتون 14 پوهنځي او د لوړو زده کړو یو مرکز لري چې څو پوهنځي پکې شاملېږي. د علمي پایلو په اساس دا پوهنتون په هیواد کې د څیړنو په برخه کې یو له مخکښو درو پوهنتونونو دی او د انجینرۍ په برخو کې د 15 مور پوهنتونونو بیا بلل کیږي.
بیان کیږي
په احواز کې د شهید چمران پوهنتون چې د جنده شاپور په نوم فعالیت کاوه، په ایران کې د طبي علومو او روغتیایي خدمتونو یو بل لوړ پوهنتون دی. دا پوهنتون د هیواد په جنوب لویدیځ کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز او د ایران له پراخو پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي. د پوهنتون څیړونکي په 2000 میلادي کال یعنی 1999 لمریز کال کې ټوټل 802 مقالې وړاندې کړې چې 1350 مقالې په داخلي کنفرانسونو کې او 1090 مقالې په داخلي ژورنالونو او 1545 مقالې نړیوالې دي. دا مهال د احواز شهید چمران پوهنتون 14 نړیوالې پوهنځۍ او کیمپسونه، 350 ښوونیز ګروپونه، د مطالعې 301 څانګې، 140 ورکشاپونه، 141 لابراتوارونه، 140 د محصلینو علمی اتحادیه، 4 علمی پولی او 9 څیړنیز مرکزونه او 1503 علمی پلاوی لري. د هواز چمران پانتون هم په تیره بیا په ورستیو کلونو کې دغه پانتون ته غیر ایرانی محصلین جذب کړي دي. د ایران له 2103 پانتونونو د دوغو پانتونونو د نومونو یادول په دغه هیواد کې د علم او ټکنالوژۍ د پراختیا په سمندر کې یوازې یو څاڅکی دی.
ایزانو د دې پروګرام مخته دلته پات رسیدي هله چې د استفادې وړ مګر زیدلې وي تر بل پروګرام بلو یو مهربان خدای سپارو
خدای مو مل او ملګری سه
بیان کیږي
کلا
راشا
پنامه داغ خدای می دا بیان دی چی او نومی پا نومونو کی سبحان دی ازدمن و عبیدون کو داغ پروگرام پا داغ شیر سر پیلو چی وای چی شمله به حسک پسر ورم دا طول جهان پر خلاف پلار می جوانده دی باچایی می پر جهان پا دیده قدرمنو عزیزانو از مش سلامونه او نیک پیرزوینی با منه هیله ده چی روغ رمت او ده سلامتی پا جامو انشالله و تعالی پتی است. ده ده یو زلبی استاسو پرا رسیدلو لیکنو او غگیزو پیغامونو سره زفاتمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
استاسو درانه حضور ته حاضر شویم. هیله ده چی ستاسو د استفاده ور وګرځي دغه پروګرام او ټول به انشاءالله او تعالی ترې خوند واخلی. عزیزانو اوس هم وخت ورکوم خپل محترم همکار عبدالمجید دورانی صاحب ته چې تاسو ته د تهران رادیو ادرسونه او واتساپ شمیره بیان کړي.
ډیره ډیره مننه فاطمی خور. زه هم تاسو ته او دغه شان د تهران رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ټول ملګری به روغ رمټ وي د خیره
انشاءالله.
فاطمی خور که تاسو چې څنګه وویل کنه که مخوخه وي نو د پروګرام په سر کې به د تهران رادیو په تیره بیا له هر کله راشه پروګرام سره د اړیکو لارې اعلان کړم. نو له موږ سره د اړیکو ټینګولو تر ټولو اسانه لاره واټساپ دی چې دغه زمونږ ملګری او ریدونکي کولی شي زمونږ د واتس اپ شمیره له ځان سره ولیکي او نو قلم او کاغذ را واخلې ملګرو او دغه شمیره در سره ولیکي 00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 یادونه کوم چې ډیره موده پس هر کله راشه پروګرام کې تاسو سره مخاطب یم او نور ملګرو ته مو فرصت ورکړی و چې دغه شان تاسو سره دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کی. البته فاطمی خور تاسو خو همیشه یې کنه
تاسو ته شرغلاس وایم
او ډیره ډیره مننه ډیره مهرباني. نو د مکو او بیا راځو د پروګرام دوام.
ا ماجد صاحب کستاسو خوخه بی نیخ پا نیخ ورشو پیغامونو تا غگیز و پیغامونو برخود
داخو ماجی بکارو که خواهی سر که پیغامونو
او بس سر که پیغامونو او پا پیل که رازو لپاکستان سخه در شاغلی سید جمیل حسینی صاحب غگیز پیغام را اخلو چی زموش او لگران و آوریدون که سره شریک کری نو رازه چی پا گرد سر و آورو
بلکل آورو
ند بوهیگم کل علم ورنی میانده چخ کلی نمای ابول حسن ده چخ کلی نمای ند بوهیگم کل علم ورنی میانده چخ کلی نمای ابول حسن ده چخ کلی نمای ارشام الله
ډیره زیاته مننه قدر من رور خاغلی سید جمیل حسینی صاحب ستاسو د خپل پیغام چې مورالی گلی وو او موږ سره ملګرو سره مشارک کور ودانې درته وایو تل خوشاله او بریالي اوسئ د خیره ګرانو قدرمنو دوستانو اوس هم راځو د افغانستان له نیمروز ولایت څخه د خپل ګران او قدرمن ورور خاغلی عبدالغفور حیدری صاحب خپل غږیز پیغام راخلو چې د تهران رادیو ټولو کارکونکو او په ځانګړې توګه د هر کله راشه پروګرام کارکونکو او اوریدونکو ته راستولې دي نو ازه چې غوښ شوړ
زلک په دشت کې ولاړ او چول زلک په دشت کې ولاړ او چول هلی دومره هلی دی چې مکه وښتنه ژوند دی بازار په یو لار کې هم نشته ژوند دی بازار په یو لار کې هم نشته دومره خاموشي خو باندې رکړې له وطنه جمع چې واده د بیا لیدو یې قرشه جمع چې واده د بیا لیدو یې قرشه وي بیا برا توای چې دا ولی دروغ جن چا چې شایستونه درته وښودل در زار چا چې شایستونه درته وښودل در زار تا له هغو سترګو نه هم ونه کړ مننه تا له هغو سترګو نه هم ونه کړ مننه
دیره مننه کو قدرمن ورور او محترم عبدالغفور حیدری صاحب چې زموږ سره ملګرتیا کوي او زموږ سره خپل خکلی او شایسته شعرونه او مطلبونه شریکوي کور مو ودان او ستاسو په قلم همیشه برکت
آمین.
دوستانو سم رازو د پاکستان څخه د شاغلی محترم نظام الدین کاکړ صاحب غږیز پیغام راغلو چې زموږ سره یې شریک کړی. نو اورو.
بالکل.
السلام علیکم. د جنوبی پښتونخوا کوټه پښین برشور څخه نظام الدین کاکړ یم. زما د طرفه په ګیډي ګیډي سلامونه ټول همکاران او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسو به ښه روغ جوړ او خوشاله یاست. له خاموشۍ نه اخر شور جوړ شي، له خاموشۍ نه اخر شور جوړ شي، مینه زما به لوی پیغور جوړ شي، مینه زما به لوی پیغور جوړ شي. ایره شوم باد په سر راواخیستلم، ایره شوم باد په سر راواخیستلم، اخر به ستا سترګو کې کور جوړ شي. یاري د زړه په خوشه کیږي آشنا، چا ویل چې په زور به کلی کور جوړ شي، چا ویل چې په زور به کلی کور جوړ شي. مخی ته مه راځه چې وبس وځې، د اسویلو نه به مې اور جوړ شي. زموږ د کلي حجرې ړنګې ښکاري، زموږ د کلي حجرې ړنګې ښکاري. راځه نغمې چې ټنګ ټکور جوړ شي، راځه نغمې چې ټنګ ټکور جوړ شي.
یاره ډېره زیاته مننه قدرمن رور نظام الدین کاکړ صاحب، ستاسو د دې ښکلې ډکلمې کور مودان او تل خوشاله اوسه د خیره
ان شاء الله.
فاطمه خور اوس خوځوي ما چې بیا به یو د موکو
او
اوس کا تا الله خو غیانه و بیا به ما پسې به خاندل وي ته وي بوډا شوي ما ته وي
دما کوي
او نو
قدر مون اوردون کو ته موزیک خبرو
او موزیک ورته خبرو. نو ملګری به هم زمونږ د غږ نه یو سستړي شوي، خو موزیک به ووري بیا به راشو د خیره.
دوستانو تاسو ته شراغ لاس وایو په خپل پروګرام، یعنی هر کله راشه پروګرام کې. نو ماجد صاحب وسم د لیکونو او شعرونو برخه ته په پیل کې راځو. د حضرت امام علی علیه السلام په تړاو د قدرمن ورور حبیب حسین توری صاحب شعر راغلو چې زموږ سره یې شریک کړی. البته که ستاسو په یاد وي، تیرونی د حضرت امام علی علیه السلام د زوکړې په مناسبت هم رخصتی وه، او هم په ایران کې د پلار په نوم د غوره زیاتیږي.
بالکل یادیږي. نو په دې مناسبت ملګرو پیغامونه او شعرونه چې کوم را لېږلي وزنې پاتې وو.
نو
موږ نن ورته خبره کو د خیره
وای چې یو ګول دی د حضرت د خان دان علی
ډیر خ
یو ګل دی د حضرت د خاندان علی نبی ورته به هم ویل قربان علی
ډیر خ
ول نبی ویل زخار علی د علم دروازه ده.
بشک
نبی ویل زخار علی د علم دروازه ده، سوا د هر چان په ما ګران
علی ډیر خ
ول بی علم د علی دی مرتبه نه څه خبر دی، بی علم د علی دی مرتبه نه څه خبر دی، پمځکه هم ناری دی په آسمان علی
پس مکه هم ناری دی په آسمان علی ډیر زیات مننه کو د قدر من رور خاغلی حبیب حسین توری صاحب څخه چې د حضرت امام علی علیه السلام په تړاو یې خوله شعر پروګرام ته را لېګلې وو. پروګرام په خیسته ک حبیب حسین توری صاحب ته خاص دی چې د پاره چنار د حالاتو په حق له هم خبر کی هلته چې کم ناورین روان دی، کمه محاصره ده. نو الله دې وکړي چې دغه حالات زر تر زره خشي او خلکو ته درمل، خوراکي مواد او نور د ضرورت شیان په دې سخ ژمی کې ورسیږي
ذخیره ان شاء الله تعالی.
نو دوستانو اوس راځو د حضرت زینب سلام الله علیها په حق له د حمزه بابا یو شعر راخلو چې له پاکستان څخه قدرمن ورور خاغلی ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب لمون سره شریک کړی دی. نو بیا هم یادونه کوو چې تیرې چهارشنبه باندې د بی بی زینب سلام الله علیها د وفات کلیزه وکنه. نو په هغه مناسبت یې را لېږلی وو، البته یو څه ناوخت ورته خبرېږي، بخښنه دې کوي. حمزه بابا په دغه شعر کې وایي چې که هر څومره که هر سو لخوی بویا زناوریم ولستاسو مده خان او سناگریم ای خاتون د قیامت را ته نظر کړه ای خاتون د قیامت را ته نظر کړه اوس لډیر ناتوانه نه نه به بسریم
بله.
او نه قرار او نه سکون او نه صحت شته ستا لدر نه یمستون خود در پدریم او د خاتون د جنت د سترګو تورې اسویلی د انتظار یما په پریم او لدی یودم سوزیدونه می بهر کړه لدی یودم سوزیدونه می بهر کړه په محفل کې مو بلیګما اگر یم او اوس مشکل زما آسان کړه هم پتا شي چې فدا د له دره تر قمبر یم او صفت خان دې ل الله نه تر احمده ل احمده تر حیدره تر اصغر یم او د حسین داغ چې د وړې په زړه باندې د حق چراغ رڼا ته په نظر یم
که هر څه له خویا بویا زناور یم ول ستاسو مدح خان او سناګر یم کور مو ودان قدرمن ورور ښاغلی ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب ستاسو له ښکلي انتخابي شعر څخه چې زموږ او له ګرانو اوریدونکو سره مو شریک کړ په قلم مو برکت شه هیله ده چې د چې سوکاله او آباده اوسې عزیزانو په دې برخه کې راځو د قدرمن ورور ښاغلی ډاکټر بصیر بیدار ستوري صاحب ښکلی شعر راخلو چې زموږ او له ګرانو اوریدونکو سره یې شریک کړي
بیدار ستوري دی
بیدار ستوري دی هم ستوري دی هم بیدار
دی
وای چې یو تصویر ته د زړه درد بیانومه یو تصویر ته ژاړم ډېر ښکلممه یو تصویر مې دی د زړه پورې نیولی یو تصویر باندې مې اوښکې تویم یو تصویر ته نړۍ سترګې تورومه یو تصویر ته رنګ د شونډو ورکومه یو تصویر کې ډېر یادونه مې ساتلي یو تصویر شوکوم یادونه هیروم یو تصویر ته ناست یم ټول ورځ کیسې کړم یو تصویر ته ټول شپه شوګیره ومه
نه کار روزګار نه کوي
نه کوي نو یو تصویر می خپل اوښکو باندې لوند کړ یو تصویر نه خپل اوښکی پاکومه یو تصویر ته می د ژوند رازونه وویل یو تصویر نه خپل رازونه پټومه یو تصویر را ته پسترګو کې موسکای شو یو تصویر ته پکتو کتو مرمه یو تصویر ته جامی اغوندم د ګلو یو تصویر می پسرو وینو رنگوام
های های ډیر زیات مننه قدرمن رور خاغلی ډاکټر بصیر بیدار ستوري صاحب ستاسو له ښکلي شعر څخه کور مو ودان او ان شاء الله چې تل خوشاله او بریالي اوسه البته د شعر نه داسې ښکاری چې ډیر په زړه سوی یې نو الله دې که هجران لره نو هغه دې ختم کړي ان شاء الله او اشاره وشوه
چې بالا وخت نه لرو او ان شاء الله تا مطلبونه چې پاتې دي په بل پروګرام کې کوم ژوند دی او ان شاء الله تعالی قدرمنو
دا وعده کوم ملګرو سره او په همدې ځای د ملګرو نه اجازه غواړو
دا خدای په امان.